سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ او د 2014 کال د فروری 9 نیټه ده زه عبدالحی کاکړ او بشیر واش د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو پاید کوو په جنوبی وزیرستان کې د پډرون الوتکو کې د القاعده د دوو مهم غړو وژل کېدل په کوزو رکسو کې په بمی چاودنې کې د لس کسانو وژل کېدل په بلوچستان کې په ځینو ضلعو کې د پولیو د کمپاین ځنډېدل د پاکستان طالبانو حکومت ترمنځ د تجویزو خبرو اترو جاج هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته لرو خو د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو پایل بل خبرونه وکړو باندې کوم کې دي بشیر خواش
لومړی د خبرونو سرټکی جنوبی وزیرستان کې یو ډرون برید د دوو القاعده مشرانو په ګډون خوشان نه اوسلوال وژلې او رګزو ایجنسی کې به بمی چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلې دي په بلوچستان کې 15 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین ځنډول شوی دی نن افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ تایید کړ چې تیرو څلورو کلونو کې افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په بېلابېلو عملیاتو کې په سلګونه ماشومان وژلي د خبرونو تفصیل بیگا جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې خوښه نه کسان وژل شوی چې د چارواکو په نه دوه تنه د القاعده وسلوالې ډلې مهم غړي دي د پاکستانی چارواکو په نه د ببر غر په سیمه کې شوی دی برید کې د دغه دوه وژل شو القاعده غړو څخه یو د چاودیدونکو موادو ماهر و ځینې سرکاري سرچینې په برید کې د وژل شو کسانو شمیره وتنه کوي د برید لاغې ورځ وروسته کېږي چې د وایټ هاوس لخوا د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی اے د مشرۍ لپاره نومول شوی جان برینن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترګرو خلاف د ډرون بریدونو دفاع وکړه یاد دی چې پاکستان د ډرون بریدونو خلاف غږ پورته کړی او وایي چې دا د دوی د خاورې د خودمختاری خلاف کار دی خو امریکا وایي د مهمو ترګرو په نښه کولو لپاره دا بریدونه ضروري دي دا برید لاغه څو غنټې وروسته شو چې د رپورټونو تر مخه اسلام آباد کې یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي امریکایي چارواکو سره د ډرون برید د ختمولو لپاره خبرې کوي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري جلیل جیلانی وایي ډرون بریدونو کې د پاکستان هیڅ خوښه شامله نه ده او دا معاملې ملګرو ملتونو ته هم لیږلې ده چې بحث به پکې په اورګزو ایجنسی کې د وی بمی چاودنې لامل لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او شپږ ویشت نور زخمیان شوي دي د چارواکو تر مخه برید په داسې حال کې شوی چې ځینې خلکو پرون له یو جومات څخه د لمانځه ادا کولو وروسته کور ته روان وو په کلایا سیمه کې شوي دي پیښې په اړه د اورګزو ایجنسۍ انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې د یو سرکاري چارواکي علاوه نور ټول قربانیان یې ولسي وګړي دي په رګزو ایجنسی کې وخت نا وخت د ځایي وسلوالو خلاف د پاکستانی جټ جازونو د بمبارۍ خبرونه هم ورکول کیږي نن افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ تایید کړ چې تیرو څلورو کلونو کې افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې په سلګونه ماشومان وژلي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وایند ایمل فیضی د دې رپورټ په اړه وایي
موږ په امید سره د دې ګزارش سره موافق یو او دا منو چې متاسفانه د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکایي ځواکونو لخوا تیر لس کال کې کوم عملیات ترسره شوي دي په نتیجه کې بې ګناه ماشومان وژل شوي دي نړیوالو ځواکونو د خواته په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو ماشومانو وژل کېدل جنجال برانګیز موضوع و چې په دې باره کې د افغانستان حکومت په وار وار خپل ځخ د دې کار خلاف چکر دي او دغه موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د تشنج باید هم سوی ده
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د جګړې په مهال د سمو تدابیرو د نشوالي لوجې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د نورو ملکی وګړو په شمول ماشومان هم وژل کیږي خو افغانستان کې میشته 1300 ځواکونو یا ایساف د رپورت رد کړي او بې ځایه بللې ایساف پرون په یو خبر پانه کې ویل چې په 2012 کال کې په هوایی عملیاتو کې د وژل شو افغان ماشومان شمیره تر 2011 کال څخه 40% کم و د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین ځنډول شوی پرون د بلوچستان د حکومت لخوا په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې 15 ضلعو کې د روانې فروری د میاشتې په 13 تاریخ شروع کیدونکې پولیو ضد کمپاین یې ځنډولی دی. په خبر پاڼه کې د دې کمپاین د ځنډولو وجوهات نه دي ښودل شوي، خو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د ډبلیو ایچ او یا د صحت د نړیوالې ادارې لخوا دوی ته د پولیو واکسین نه دي ورکړل شوي، نو ځکه یې نشي کولی چې په دغه ضلعو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین وکړي. خو د بلوچستان د چارواکو په وینا د کوټې په شمول په کلا عبدالله، پشین، نصیر آباد او جعفر آباد کې به دا کمپاین په خپل وخت ترسره شي. د یادونې وړ ده چې کلا عبدالله او پشین هغه سیمې دي چې د ډاکټرانو په وینا پکې د بلوچستان له بل هر ځای څخه ډیر د پولیو متاثره شوي ماشومان شتون لري. تیر کال سواد کې د طالبانو په لاس زخمی شوي د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالې یوسفزۍ د جراحي عملیات وروسته پرون له هسپتاله وویستل شوه. د برتانیا د کوین الیزابت هسپتال لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د فروری د روانې میاشتې په دویم تاریخ د ملالې یوسفزۍ د سر د رغونې 15 ساعت عملیات کامیابه وو او اوس له هسپتاله ویستل شوې ده. ملالې یوسفزۍ تیر کال د خبر پښتونخوا په سواد کې د طالبانو لخوا هغه مهال په سر په ګولۍ وویشتل شوه چې له سکول څخه کور ته روانه وه. طالبانو پر هغې د برید د ذمهوارۍ د منلو په ترڅ کې ویلي وو چې نوموړي د دوی خلاف تبلیغ کوه. ملالۍ یوسفزۍ ته له دغه پیښې وروسته د تعلیم لپاره د غږ پورته کولو له وجې په نړیواله کچه ګڼې جایزې هم ورکړل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د نیوکلیر پروګرام په سر د مذاکراتو په مهال جدي واوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ایرانی چارواکو ته خبرداری ورکړه چې د اټمي پروګرام په اړه دې د نړیوالو سختو پوښتنو جوابولو ته تیار اوسي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې به دا ریپورټونه ولرو. په جنوبی وزیرستان کې په ډرون برید کې د القاعده د دوو مهم غړو تر په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو حکومت ته د مذاکراتو د تجویز وروسته د پاکستان د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ قانون مشر نواز شریف پر حکومت له طالبانو سره د خبرو کولو غږ وکړی. خو آیا خبرې به وسي؟
خبرې به ورسره وکړي، خو لږ صرف ترهګرۍ چې کوم د واقعات شروع دي دغه کمونو دپاره به وي، دې دپاره نه شي دا ترهګري همیشه دپاره ختمه شي.
افغان حکومت وایي ځینې هیوادونه له حکومت پرته د نورو ډلو ټپلو له لارې د سولې عمل پر مخ وړل غواړي.
ځینې هیوادونه متاسفانه اوس هم غواړي چې د سولې پروسه خپل په کنټرول کې ولري. دوی غواړي چې د ځینو ډلو څخه افغانستان کې په دې یا هغه نامه استفاده وکړي.
په جلوزو کیم کې اوسیدونکو د قبایلي سیمو ځینو بې کوره سو د ستنېدو اوږد انتظار وکړی، خو ناهیله سو. دوی اوس له کیم سره په څنګ کې کورونه جوړ کړي او یا بیا په کرای نیولي. ولی
ډیرو کسانو دلته ځاني خپل کورونه واخیستل او ځینې کسان په کرایه باندې اوسېږي. کورونه کې دی وایي چې زموږ ماشومان مستقبل خراب نشي.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې په پال کې جنوبی وزیرستان ته ځو. په جنوبی وزیرستان کې رپورټونه وایي ډرون برید د القاعده د دوو مهم غړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلې دي، خو ځینې چارواکي دا شمېره وښایي. په جنوبی وزیرستان کې تر دې وړاندې هم ډرون برید شوی چې پکې د طالبانو یو مشر مولا نذیر وژل شوی، او د دې ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود تربور ولی محمد طوفانی هم وژل شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار راکوي.
ډیر اسماعیل خان او په سولي وزیرستان کې د خفیا ادارو او پولیټیکل انتظامیات د چارواکو د پخلی په مطابق 13 ورځ د جمعې په مسخوتن 8 بجې به او بازا امریکایي جازونو د سولي وزیرستان په غریزه او کال په سیمه بوبړک شي. په یو قربان دي چې کوم د طالبانو سندغولای و برید وکړلې. به هوا بازا جازونو په نقشه شوی کور دوا توغندي و دا غل چې په نتیجه کې په کور کې موجود نه کا سون مړه او کور سخت پر رجلی شول او د کور دیوالونا چاتونا دمزک سارا سم سم لاسته دل دا زرا یزیا تاوی چه پا وجلی کسون چه دوا ورچانی ملمانا او نور زایی طالبون شامل دی پا بل پلو دی سویلی وزیرستان پولیتیکل انتظامیا یو چارواکی چه نوم جاواتاول او جغری کتکوال یا خوش نکرل مشال ریجو تاویلی دی چه دی سیمینا انتظامیا تا کم هر ورزانه خوفیا ریپورت را رسه دلائی دای پا آغاق چه دی وجلیو اووا او دی پرارجلیو شمیر سالور و شوالای شوای دای خود دره خوفیا ادارو چارواکی ویایی چه پا بریدکش طول نها کسون وجلی شوی دی چه پکشه دی القایده دوا سنگشتیون چه کم دی ابو ماجد العراقی او شیخ وکاس الیمنی پا نمونا پجندلی شوی دی هن شامل دی دی خوفیا ادارو دا چارواکی دا هن زیادتوی چه ببر دی سولی وزیرستان لره غریزا سیما دا شرطا چه موصلاتی نظام نا پای دای زکا دا دی سیما نا سمدستی کرا او سوچا معلومات سلاول هم مشکل وی دو یایی چه امکان دای چه دی مرگ جوبل شمیر نور هن زیاد وی دا دی هن یادوی چه بی آوابازا امریکایی الوتکو دا دینا مخش دی تیر بیاشتی پینزمش پیجم نیچه پا منزینش پا هن دی ببر پا سیمکش دی زایی طالبانو دری سندغولی پا نخشا کری او لس توغندی ور بندی دا غلی و چه پا نتیجاکش دی تاریک طالبان ستر مشر اکیمولا مسود تربور ولی محمد فنی چه کم دی طالبانو دی زنمرگی دل کماندر هن و پا شامل طول نهت طالبان و جلی شوی و
په جنوبی وزستان کې ډرون برید د القاعدې دوه مهم غړي وژلي او ځینې نور وسلوال طالبانې وژلي دي. د ډرون بریدونه د پاکستان او امریکا په اړیکو کې یو لخندونو زخه یو دی. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر جلیل جیلانی اوس بیا ویلي چې ډرون بریدونه کې د پاکستان هیڅ رضامندي شامل نه ده او دا چې دا معامله د ملګرو ملتونو ته لیږلې ده چرته چې به په دې بحث کېږي. د جلیل جیلانی د دې خبرو تفصیل دا وخت را سره ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې اسلام آباد هغه راکوي. ریاض مسخیل تاسو سره کله کوم کدي دې تفصیل راکړي؟
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو پرون چې کومه د جمعې په ورځ د سینیټ د خارجه چارو د سټینډینګ کمیټې یو غونډه وشوه په هغې کې چې کله د ډرون حملو په حواله سره خبره راغله او بیا د جمعیت العلماء اسلام سینیټر غفور هیدری دا تپوس وکړو چې داسې یو عام تاثر دی چې ګنې دا ډرون بریدونه د پاکستانی حکومت په رضامندۍ سره کېږي، نو هغه وویل چې دا تاثر بیخي غلط دی، بلکې موږ کله هم امریکې ته دا اجازت نه دی ورکړې او وخت په وخت زموږ د امریکې سره په دې باندې خبرې اترې چلیږي. ته زیاته کړه چې د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره د مذاکراتو د خبرو اترو نه بغیر بله هیڅ یو لار چې کوم نه هغه د دې حل نشي لټولې. خو ورسره د باور ځل د دې خبرې هم تصدیق وکړو چې تر دې دمه څه د پاسه 3000 کسان چې په هغې کې بعضې ترهګر او بعضې عام خلک دي دا وجلې شوي دي. دغه شانتې د جلیل جیلانی دا هم وینا وه چې دا معاملې ملګرو ملتونو ته لېږلې ده او په دې باندې بالته کې ډېر زر بحث وشي او دا چې نړیواله ورورولي او کم چې د بشري حقونو تنظیمونه دي نو هغې هم د پاکستاني موقف تایید کوي او وایي چې واقعي دا د بشري حقونو د پاکستاني خاورې او د ملګرو ملتونو د منډیټ خلاف ورزي ده. دغه شانتې جلیل عباس جیلانی دا هم وایي چې امریکا وایي چې د القاعده ملا ماته شوې ده، خو پاکستان دا خبره کوي چې د پاکستان نه کم از کم د القاعده مکمل توګه باندې خاتمه شوی ده، دلته کې هیڅ قسمه د القاعده غړي نشته، نو باید چې د ډرون بدون هم نور څه اخلاقي او قانوني جواز نه دی پاتې.
سمه ده. ریاض مسخیل ستاسو ډیره مننه. چې د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټر جلیل جیلانی د خارجه چارو د کمیټې د سینټ ته چې کوم تفصیل ورکړي په هغه اړه مو تفصیل راکړي چې وایي چې په پاکستان کې په مکمل توګه د القاعده ملا یعنی صفایا شوی ده او ډرون حملونه باید ودري، خو د نن رپورټ دا وایي چې د القاعده دوه نور مهم غړي پکې وژل شوی دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي لپاره نومول شوی مشر جان برینن د هیواد د سینټ یو کمیټې ته بیا ویلي وو چې ډرون بدونه به په راتلونکي کې هم جاري ساتي ځکه چې دوی ډرون د ترګرو په ضد د یو وروستي ګام په توګه استعمالوي. امریکا له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم ډرون بدونه جاري ساتلي. دا چې ډرون جاری ساتل به اوس د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ احمد چازمی رپورټ لري.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره نومول شوی مشر جان برینن د هیواد د سینټ یو کمیټې ته ویلي چې ډرون بریدونه به په راتلونکو کې هم جاري ساتي، ځکه چې دوی ډرون د ترهګرو پر ضد د یو ورستي ګام په توګه استعمالوي. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر لیبن پینټا او سپینې ماڼۍ هم په ډاګه کړی و چې ډرون قانوني دی او دا به د ترهګرو پر ضد جاري ساتل کیږي. امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې ګڼ شمېر ترهګر په نښه کړي دي. که څه هم پاکستان د ډرون بریدونو په ضد بیانونه ورکوي او دا د خپل خپلواکۍ په ضد تیری ګڼي، خو د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان هم په دې پوهیږي چې ډرون د ترهګرو په ضد ډېره مؤثره وسله ده، نو له همدې کبله جدي ګام نه دی پورته کړی او په پټه ورسره موافق دي. د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د پوځي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایر صاد محمد خان وایي په قبایلي سیمه کې د پاکستان بشپړ عملداري نشته، نو دوی هم پر ډرون بریدونو رضا دي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو به د دې منفي اغیز نه وي.
خپل اندازہ دا چې دې کې ورسره د پاکستان سره سره رضامندي شامل ده د ډرون حملو کې، چونکه پاکستان خپل عملداري نشته په دغه علاقه باندې، نو خپل غوسه کول نشي. امریکا چې څه کوي نو هغه پاکستان باندې شور خو کوي جو سیاسی بیان بازی کی، خدا سے زما خیال سے دیر سخت موقع پر بانے پاکستان دا سے ملیا رشتے نو زما خیال نہ دیکھے دیر طرح تعلقات خراب راضی دیکھے بس صرف یو خیال بھائی چاہے کہ پاکستانی چکم کم دی دی بارے حملے ہونی شی.
د پاکستان حکومت د ډرون په ضد د بیان ورکولو پر وخت له امریکا څخه په وار وار دا غوښتنه هم کړې چې د ډرون ټکنالوژي دی ورکړل سي چې په خپل د ترهګرو په ضد د استعمال وکړي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ د بحث اصل نقطه د ډرون ټکنالوژي پر سر ده چې امریکا نه غواړي دا غلط لاسونو ته ورسي.
دا پاکستان کولے یعنی چیز دی ہو کئی بھی سو امریکہ دینے کئی مونگ دیکھو امریکہ گنی چینا داز تاستا نے شمدر کولے لیکن چاہتے لو گنی چی پاکستان آسنا نو دو تلاس تلاس چی بلچی بلچی چی بیرال پدی یو اختلاف دے دا بحث و اختلاف ما خال دے جاری بھی دن دا خبر دا چی ڈرون بوجہ با پاکستان و دا امریکی تعلقات خرابی گی نور وجہ سر خراب شی نو بے با پاک ڈرون یو وجہ یو چگا یو تکی کی گی.
که څه هم پاکستان ډرون بریدونه د خپل خپلواکۍ او ارضي تمامیت په ضد ګام ګڼي او په ښکاره د دې د درولو غوښتنه کوي، خو د پوځي چارو کارپو بریګډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي دلته نور هم داسې عناصر شته چې د پاکستان خود مختاري تر پښو لاندې کړې ده، نو د هغوی په ضد هم ګام پورته کول پکار دی.
پاکستان کې د خلک شور کوي چې د پاکستان د خود مختاري آزادۍ باندې دا حمله ده، نو په دغه ته هم داسې خلک شته چې د پاکستان د خود مختاري او د ازادی شان نه ساتي د باغ نه خبر نه خبر شوی دا او بند پاکستان عملداری نشته، نو دغه طرف هم سوچ پکاند.
پر ډرون بریدونه یوه نیوه کې په دې کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې پاړه کیږي. خو د امریکا د استخباراتي ادارې نومول سوی مشر جان برینن وای په دې بریدونه کې د ولسی وګړو تلفاتو ته ډیر پام کوي، ځکه چې د دوی هدف د ترهګرو په نشه کول دي. د امریکا او پاکستان لخوا د ډرون پر سر که څه هم له ډیره وخته په ښکاره بحثونه کیږي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې دا بریدونه د اړیکو د خرابوالي لامل نه ګرځي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په کوزو رګزو کې بمی چاودنې لس کسان وژلي او شاوخوا شپږ وستي ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون ماښام رامنځته شوې ده. طارق اورکزی راسره د ټلیفون په لاین باندې دی. طارق اورکزی، تاسو تر کلی کو که په دې اړه تفصیل راکړي چې دا کله شوې ده، چیرته شوې ده او څنګه شوې ده؟
بالکل، ډیره مننه. دا پرون جمیر پور د پولیس ایمرجنسی کلای هډ کوارټر کې دا بمی چاودنه شوې وه. د وژل شو شمېره چې کومه ده هغه لسو ته رسېدلې ده. د روغتیایي چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې ټول شپږ دېرش کسان په نښه شوي وو او د پېښې وروسته چې کوم دي دوه کسانو په روغتون کې ساه ورکړه. په دې کې د روغتیایي چارواکو تر مخه چې په مو کې یو سرکاري کس هم شامل دی، په دې اړه چې کوم دی دغه مونږ د سیمې د صحت ادارې مشر چارواکي ډاکټر نوبلی سره خبرې شوې. ډاکټر نوبلی چې دی هغه مونږ ته دا هم وویل چې د ډېرو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د نور علاج لپاره پېښور او د کوهاټ روغتونونو ته منتقل کړي دي. د پېښور په ایل آر ایچ هسپتال کې یولسو کسانو علاج روان دی او ډاکټر نوبلی وایي چې هغې ته ټول چې کوم سہولتونه دي هغه ورکړل شوي دي.
طارق اورکزی، اصل کې دا چاودنه پر چا سوی ده، څوک پکې زیات مړ دي او په څه طریقه سوی ده؟
بالکل دا چودن چې دا پرون د جمعې په ورځ د کلایس هډ کوارټر په مین چوک کې شوی وه. چې کله مونږ هغه سره خبرې وشولې انتظامی چارواکو سره نوم او غږ نه ورکولو په شرط مونږ ته وویل چې دا چودنه د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې وه، او دوی دا هم ویلو چې دا چودنې ظاهري هدف چې دی دا عام خلک ول. نو د سیمې خلک چې کوم دي په دې پیښې سره ډېر سخت غمجن دي، او دا کې زیاتره چې کوم کسان خلکو سره چې مونږ خبرې وشول هغې ویلو چې زیاتره د مړو حالات چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی و، او هغوی پرون خورو ته وسپارلو او ځینې بنن خورو ته سپاري، خو تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه
ډېر مننه تاریخ اورګزی تاسو په کوزو اورګزو په کلایه کې د سوي به میچاودنی حال راکې شر وزر ته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
بلخوا هم تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د بلوچستان په شاوخوا 25 ضلعو کې د پولیو پر کمپاین چې دی هغه ځنډول شوی دی، خو بیا په ځینو سیمو کې به دا کمپاین کېږي. د دې تفصیل څه دی را سره د ټلیفون په لاین له کوټې څخه خدای نور ناصر دی. خدای نور ناصر، هټ کرای کوو که تاسو د دې تفصیل راکړئ. هلو، ستاسو ژغ سم نه راځي، که تاسو لږ ځای بدل کړئ امکان لري، خو سمه ده کنه بیا به وروسته خبرې کوو. اوس تاسو خبره وکړئ، مهرباني وکړئ.
د بلوچستان په 25 ضلعو کې د بلوچستان لخوا په یوه خبرپاڼه کې لیکل شوی و
خدای نو ناصر بخښنه غواړو، بهرحال ستاسو ږغ سم نه راځي. په دې اړه باندې به په راتلونکو خپرونو کې تفصیل اوریدونکو ته ورکړو. بهرحال تفصیل هم دا دی چې په 25 ضلعو کې کمپاین د پولیو ځنډول شوی دی، خو بیا په ځینو پښتنو سیمو کې او بلوڅو کې یو سیمه دوه دي، هغو کې به دا کمپاین جاری وي. وروسته به د دې بیا تفصیل درکو.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اسوسیټ پریس خبری اژانس لیکي د امریکا په اوکلاهوما ښار کې به د اپریل په میاشت کې د سوات سره تعلق لرونکي ملال یوسفزی او د هغې پلار جاودین یوسفزی ته د روان کال د امید ایوارډ ورکول کېږي. او اوکلاهوما ښار کامی میموریل او میوزیم لخوا دوی ته دغه ایوارډ به په یو دستور کې ورکول کېږي. تفصیل له ملیحه میرزاده اورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د سوات سره تعلق لرونکي ضیا الدین یوسفزی او دغه لور ملال یوسفزی چې طالبانو په ډزو وشتلې و، د امریکا د اوکلاهوما ښار د کامی میموریل او میوزیم لخوا به د 2014 کال د امید ایوارډ ترلاسه کوي. د میموریل یا یادگار چارواکو د زیارت پر رزول د 19 اپریل 1995 د اوکلاهوما ښار د بمی چاودنې 13 کال یادګاری تقریب د مخ کې به ملال یوسفزی او د هغې پلار ضیا الدین یوسفزی ته په 8 اپریل دغه درنښت ورکوي. په اوکلاهوما کې په یاد پخوانی چاودنه کې 138 کسان وژل شوي وو. اژانس چارواکو د خولې زیاتوي په اکتوبر کې په ملاله باندې د وژونکي حمله د کوشش نه پس امریکا ته په خپل لومړي سفر کې باز یاودین یوسفزی د خپل ځان او د لور په استازیتوب دغه ایوارډ اخلي. دغه سرګندونې به له خاره په ټوله نړۍ کې نشریږي. اژانس د میموریل د مشر کاری واټکنز د خولې لیکي ملاله او د هغې پلار ته دغه ایوارډ په دې ورکوي چې د سیاسي تشدد په وخت یې د امید خبره کوله. نوموړي د زیارت په ورځ ویل دغه انتخاب یې په دې کړی چې د څه لپاره ملاله راپورته شوې دا ایوارډ ورسره سمون خوري. دغه په خبره په خپګان او ګډوډي کې امید بیا هم ژوندې وي. د ملاله د پلار انتخاب ځکه شوی چې لور یې تعلیم حاصلولو ته هڅوله. هغه 19 کاله مخکې د جینکو یو سکول جوړ کړ چې تر اوسه چلوي. اجانس لیکي ملاله خپل هم د جینکو د تعلیم مبارزه ده چې تیر کال طالبانو په ډزو وشتله. وسلوالو طالبانو په هغې د برید پاړه وویل چې ځکه یې په نښه کړه چې د جینکو د تعلیم او د مغربي فکر خبره کوي. اجانس لیکي په ملاله د برید وروسته په پاکستان او نورو ډیرو هیوادونو کې سخت رد عمل ښکاره شو. هغه د علاج لپاره برېتانیې ته ولېږل شوه چې تر اوسه علاج روان دی. د تیر خالی په ورځ یې د کوپړی آپریشن وشو. اجانس د ضیاءالدین یوسفزی د خولې لیکي لور او هغه دواړه د دې لپاره مشکور دي چې د ایوارډ لپاره منتخب شو. د هغه په خبره د نړۍ د ډیرو برخونه په زرګونو کسانو ورته خپل مینه او ملاتړ ښودلې دي چې د اوکلاهوما ښار هم پکې شامل دي.
ملاله یوسفزی ته د ایوارډ ورکولو رپورټ درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي. په پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ګوندونه غواړي چې په هیواد کې د امن راوستلو لپاره د طالبان لخوا د خبرو وړاندیز ومني. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې له طالبان سره په خبرې کامیاب نه شي او هغه ځکه چې طالبان غواړي د پاکستان موجوده نظام جمهوریت او ادارې له منځه ولاړ شي. په دې اړه د اسرار الله مومند رپورټ واوري.
وړ مورځو په پاکستان کې د اپوزیشن مشر میاں نواز شریف پر حکومت غږ وکړو چې د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو تور وړاندیز جدي واخلي. د دوی په خبره ولس له بدمنۍ تنگ راغلی او باید چې اوس د مذاکراتو د لارې امن پر ځای کړی شي. همدارنګه د خبر پښتونخوا حکومت هم د رواني میاشتې په 14مه نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده چې په کې به له طالبانو سره د خبرو لپاره یو ګډه ایجنډا ټاکل کیږي. خو په استنبول کې پاکستانی لیکوال شاهد الیاس وایي د هغه په فکر له طالبانو سره به دا مذاکرات کامیاب نشي او هغه ځکه چې طالبان غواړي د پاکستان موجوده نظام جمهوریت او ادارې له منځه ولاړ شي. نو پاکستان نشي کولای چې د طالبانو دغه غوښتنې ومني.
زما په خیال خو طالبانو چې کوم ویل نون شرایط دي کنه چې شاه جمهوریت به ختمیږي پارلیمنت باندې او دغه مغربي چې سیستم دی هغه به ختمول غواړي نو په داسې طرز باندې خو زما په خیال مذاکرات ممکن نه دي.
خو بیا په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو عزیز الله په دې نظر دی چې کېدای شي د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ په ځینو شرطونو مذاکرات کامیاب شي او ډزبندي وشي. خو د نوموړي په خبره دا ډزبندي به لنډمهاله وي چې دا رنګ جواز د انتخاباتو دوران امنیت ټینګ وساتل شي.
خو دا ده چې پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د الیکشن لمخه لږ حالات سم شي او د طالبانو له طرفه چې کومې حملې کیږي ترهګرۍ چې کوم واقعات شروع دي هغه لږ کم شي. نو ګوندونه خبرې به ورسره وکړي خو لږ صرف دا ټمپریچر کمونه د پاره درجه حرارت ته چې کوم سیاسي دا ترهګرۍ چې کوم دا واقعات شروع دي دغه کمونه د پاره به وي. دې د پاره نه چې دا ترهګرۍ همیشه د پاره ختم شي ان شي په دوه خبرو کې ختم دی.
عزیز الله وایي د لنډمهاله ډزبندي د طالبانو هم په ګټه ده ځکه چې له دې سره به هغوی ته موقع په لاس ورشي چې ځان لا نور مستحکم کړي.
تاسو د اسرار عالم مومند رپورټ اوریدلې. اوس هم د کرن خان په غږ کې درته سندر وړاندې کوم.
یار زما پسند اس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخدا درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو کیسل زل اقرار را سرو کو دا زمانہ قرار زڑا پو قرار نہ شو غمنا د چیزه فرم پخپلا په دنیا کې مې بل هیڅ غم خار نشو کم سلام نصیحتنا ورتو کرا دا خدای بلار کړه پلار نشو سهل کار دیکھ رحمان په زړه زار شما خاطر دا حدی مستی ازار نشو جوبل جوبل زخوبانو پنی گایم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دسپین مخ د تور زلفو لرغبتا منت بار د هر سفید د هر سیایم
د کرن خان پر ځکه مو د رحمان بابا کلام هو اوریدل یو نه نیمه بجې سوي دی بشیر غواش په خبرونو لنډی سوړاندې کړی
بیګا د جنوبی وزیرستان په بوبړ سیمه کې په یو ډرون برید کې د القاعده د ترهګر ډلې د دوو مهم غړو په شمول نه وسلوال وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا په دې دوو کسانو کې یو د چاودیدونکو موادو ماهر و. د اورګزو ایجنسۍ په کلایا سیمه کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې پرون هغه مهال لس کسان ووژل شو چې ځایي خلک د جمعې له لمانځه وروسته کورونو ته روان وو. د چارواکو په وینا پیښه کې شپږویشت تنه زخمیان شوي هم دي. د بلوچستان په پنځیر ضلعو کې د روانې فروری میاشتې په اتلسم تاریخ شروع کیدونکې د پولیو ضد ویکسین کمپاین ځنډول شوی. یو چارواکی وایي د دې کمپاین د ځنډولو وجه د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته پوره ویکسین نه رسیدل دي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه رپورټ منلی چې پکې ویل شوی وو افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په تیرو څلورو کلونو کې په بمباریو کې په سلګونه ماشومان وژلي خو دغلته نړیوالو ځواکونو دا رپورټ بې ځایه بللی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه د روانې فروری میاشتې په شپږویشتم تاریخ د ایراني چارواکو سره د ایران په لانجمن اټومي پروګرام خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران دې د نړیوالو سختو پوښتنو ځوابولو ته تیار اوسي او ایران د سلواک هغه شهري خوشې کړی چې دوی امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیولی وو.
بشیر غواش درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سهیر لوستي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو چې په کوم موضوعاتو خپلې ادارې لیکلي دي هغه څه دارنګ دي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د طالبانو سره په خبرو اترو زور راوړی دی او وایي چې د جنگ جګړو سره نفرتونه خوريږي او د ترقۍ لار هم نیولې کیږي. د ادارې په وینا چې بل طرف ته عوام انسټلګون هم د مذاکراتو لپاره پالیسی جوړولو په غرض ټولګونديزه غونډه رابللې ده چې پکې د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي سربېره ټولګون دونو د ګډون پخلی کړی دی. اداریه وایي چې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هغه ګوندونه وو چې هر وخت به د طاقت په ځای په مذاکراتو ټینګار کولو خو اوس چې خبره مذاکراتو ته روانه ده نو دواړه ډلې په شا شوې. اداریه اخیری کې وایي چې ملک د امن او کلاري راوستو لپاره دا یو ښه موقعه ده ځکه چې د حکومت او طالبانو په سوچ کې بدلون راغلی دی او له دواړو غاړو لچک په نظر راځي نو باید چې ټول سیاسي ګوندونه د ذاتی او سیاسي ګټو په ځای ملکی ګټې ته پام وکړي او د ولس خوشحالی او سوکالی په نظر کې اوساتي. دغه شان مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د وفاقي حکومت لخوا اسلام آباد کې د منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری سره مذاکرات او بیا د یوې لوزنامې تر لاندې د دې خبرې څرګندونه کړې وه چې اوټونه به په خپل وخت کېږي خو کوکتی شنو په دې تسلسل کې د تحریک منهاج القرآن مشر په سپریم کورټ کې الیکشن کمیشن د کار نه د ودرولو او بیا د سره د جوړولو لپاره درخواستونه ورکړي دي او دا تاثر یې ورکړو چې کوم قوتونه په وخت ټول ټاکنې نه غواړي حکومت هم د هغوی سره ملګری دی. ادارې وړاندې وایي چې د دې غټ ثبوت داري چې اوس د سیاسي ډلو لخوا هم په الیکشن کمیشن باندې تحفظات مخې ته راغلي دي خو د حیرانتیا خبره دا ده چې حکومت بیخي په دې هر څه خاموشه دی او د الیکشن کمیشن په حق کې یو خبره هم نه کوي او غټه خبره دا ده چې د حکومت ملګری ډله مسلم لیگ کاف هم اوس د الیکشن کمیشن د بیا جوړولو خبرې کوي. د ادارې په وینا چې د دې ټول عمل په بیا ګردانولو به معامله صرف د حکومت او پوزیشن ترمنځ راځي او نور ډلو ته به هیڅ پلاس ورنشي او بیا دا چې لدی وجه د ټول ټاکنو لار کې خندان هم پیدا کیږي او لدی سره به جمهوریت ته هم زیان ورسي. اداریه اخر کې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کینی او ټول مسلې په سیاسي لارو هوار کړي چې دا رنګ یو مثال قائم شي او بل دا چې دې لړکی د حکومت هم فرض جوړیږي چې هغه د ټول ټاکنو نه وړاندې ټول ګوندیز کانفرنس راوبلي او د ټول ټاکنو لړکی چې د کوم مختلف په سیاسي ګوندونو تحفظات دي چې هغه په سنجیدګۍ او په مخلصانه کوششونو هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرانس پرس خبری اجانس خبر ورکوي چې پاکستان د حزب اختلاف د ستارت ګوند مسلم لیگ مشر نواز شریف له حکومت غوښتي چې له وسلوالو طالبان سره دی په سمدستي توګه خبرې اترې پیل کړي. بلخوا روسی خبری اجانس اتار تاس وایي روس د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د سیمې د ثبات لپاره شګام بللی دی. راځي ورته غوښتو. د فرانس پرس خبری اجانس وایي د پاکستان د حزب اختلاف د لوی ګوند مسلم لیگ مشر نواز شریف پر حکومت له وسلوالو طالبانو سره په سمدستي توګه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. نوموړي پر حکومت غږ کړی چې د طالبانو له لوري د مشروطو خبرو اترو کولو وړاندیز جدي واخلي. د وسلوالو طالبان ویاند احسان الله احسان د یکشنبې په ورځ یو ویډیو جاری کړې وه چې د نواز شریف په ګډون د ځینو سیاسي مشرانو په ضمانت یې له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز کړی و، خو نواز شریف د طالبانو د وړاندیز هرکلی کړی، البته له ضمانت ورکولو یې انکار وکړ. د پاکستان په یو اخبار کې په خبر شوی بیان کې نواز شریف ویلي ضرورت د دې خبرې دی چې د وسلوالو طالبانو وړاندیز جدي واخیستل سي، ځکه د پاکستان اولس امن ته لیواله دی. د ده د دې بیان تصدیق د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق هم وکړی. د فرانس پرس خبری اژانس په وینا تنقید کوونکی پر حکومتي چارواکو تور لګوي چې په پخوا کې د وسوالو طالبانو د خوشاله کول لپاره له هغه سره د امن تړونونه وکړل چې د دوی په خبره هم دغه معاهده طالبانو ته د نورو حملو لپاره د تیاری موقع په لاس ورکړه. بلخوا د روس خبری اژانس اتارتاس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د روس د خبرګون په اړه یو خبر ورکوي. د اژانس په وینا د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ د پنځمې پورز ویلي د لندن په درې هیوادي ځغونډه کې د افغانستان او پاکستان پر ستراتیژیک تړون سلا کېدل به د سیمې د امنیت په نور شکولو کې کردار ادا کړي. نوموړي په افغانستان کې د سولې لپاره د شروسو نړیوالو هڅو د کامیابی هیله وښودله. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند باور څرګند کړي چې له وسوالو سره خبرې اترې شایي یوازې هغه وخت بریالی سي کله چې دا د کابل په مشرق کې وسی، او دا چې ټول وسوال د ملي پخلاینې بنیادی اصول ومني، وسلو غورځوي، د افغانستان آئین ومني او له القاعده او نورو ډلو سره د تل لپاره اړیکې وشلوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورت. افغان حکومت وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ځان په ګټه کار واخلي او د دې هدف لپاره په افغانستان کې له ځینو ډلو ګټه پورته کوي. ولسمشر حامد کرزي پرون د دینی عالمانو د سر شورا په غونډه کې د دې مسلې ترڅنګ ویلي واشنگټن ته د دته سفر وروسته په افغانستان کې د سولې راتلو نشي څرګندې سوي، افغانستان ته به دایمي سوله راځي. صالح محمد صالح رپورت لري.
افغان حکومت وی په افغانستان کې د سولې پروسه باید د یو واحد اورګان لخوا چې د سولې عالی شورا ده پر مخ بیول سي او پوره شفافیت ولري. پرون افغان ولسمشر حمید کرزي د دینی عالمانو د سرتاسري شورا له غړو سره په کتنه کې ویل چې ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی د ولسمشر کرزي له قوله ازادي رادیو ته ویل چې دغه هیوادونه غواړي د خپل دې هدف لپاره په افغانستان کې له ځینو سیاسي ډلو ټپلو استفاده وکړي.
ځینې هیوادونه متاسفانه اوس هم غواړي چې د سولې پروسه خپل په کنټرول کې ولري. دوی غواړي چې د ځینو ډلو څخه په افغانستان کې په دې یا هغه نامه استفاده وکړي او داسې ګوا کې دوی غواړي چې دوی دپاره د مذاکرات زمینه برابره کړي. د طالبانو سره په دا نامه یا په هغه نامه ځینې ډلې یا ځینې ګروه هڅول کېږي چې د افغانستان دولت د مسلم مخالفینو سره مذاکرات ترسره کړي په خپل سر شکل سره. دا خپله په یو بڼه نه، په یو بڼه د افغانستان د دولت یا د نظام تضعیفول دي چې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان یو قوي مرکزي حکومت ولري. په دې خاطر غواړي چې د افغانستان ځینې سیاسي ډلې دې ته وهڅوي چې دوی په جلا شکل سره نه د یو واحد دولت په توګه، دولت ته جلا، د حکومت څخه جلا، د سولې د عالي شورا څخه جلا، دوی خپل خپل ارتباطات او یا تماسونه د افغانستان دولت د مسلم مخالفینو سره ټینګ کړي. دلته هدف تفرقه اچول دي.
د ولسمشر ویاند ونه ویل چې کوم هیوادونه غواړي په افغانستان کې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي او له کومو سیاسي ډلو غواړي ګټه واخلي. افغان دولت وایي د سولې لپاره په انفرادي ډول هڅې د افغان حکومت کمزوري کول دي او له سیاسي ډلو څخه غواړي چې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي. خو د دولت یو سیاسي اپوزیسیون ملي ائتلاف په دې وروستیو کې ویلي چې افغان دولت هڅه کوي د سولې لپاره روانې هڅې یوازې په ځان پورې منحصر کړي. د سولې د خبرو په هدف په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو هڅې هم روانې دي. افغان دولت ټینګار کوي چې له دې دفتر څخه باید یوازې د سولې د خبرو لپاره استفاده وسي او د نورو سیاسي اهدافو لپاره دین نه وي. ولسمشر حمید کرزي پرون د دینی عالمانو په غونډه کې ویلي په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره له وروستیو مذاکراتو راهیسې د سولې نښې په څرګندېدو دي او افغانستان ته به دوامداره سوله راځي. د لدینی عالمانو وغوښتل چې خلک یووالي او سولې ته وهڅوي. شغلی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په واشنگتن کې ورته ویلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته له طالبانو سره جګړه نه کوي او د سولې شرایطو ته زمینه برابره شوې ده. دینی عالمانو له ولسمشر سره په پرونی کتنې کې یو پریکړه لیک هم خپور کړی چې په کې له وسلو په استفادې د مسلمانانو ګواښل او د مسلمانانو له وژونکو سره مرسته ناروا بلل شوې ده. په پریکړه لیک کې راغلي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا د عالمانو، قومي مشرانو، افغان پوځیانو، ښوونکو او نورو خلکو وژنه شرعي جواز نه لري.
سالی محمد سالی هلته بیا اساف د ملګرو ملتونو هغه وروستی ریپورت رد کړی چې د امریکا د پوځ په هوایي بریدونو کې د سلګونو افغان ماشومانو پر وژل کېدو اندېښنه پکې ښودل شوې. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې ویل شوی چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شوو ماشومانو شمېره زیاته شوې ده، خو اساف دغه اداوی بې بنسټ بولي. احمد تکل تفصیل لري.
ایساف د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا د پوځ هوایی بریدونو په افغانستان کې سلګونه ماشومان وژلي دي. د ایساف یو جګپړی وایاند جیمز ګریبل د ازادۍ رادیو د پښتنې په ځواب کې په استولي ایمیل کې د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ او ویل د امریکایي ځواکونو د حملو او هوایی بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور ګرد سره بې بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور کې یادونه شوې هم رد کړه. د ماشومانو د حقونو کمیټې چې مرکز یې په جنیو کې دی په خپل راپور کې یادونه کړې چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شویو ماشومانو شمیر زیات شوی او په خاص ډول په 2010 او 2011 کلونو کې دوه چنده شوی. راپور له متحدو ایالاتو څخه دا غوښتنه هم کړې چې د متضررو ماشومانو کورنیو ته د اوښتي زیان توان ورکړي. د کمیټې په خپل راپور کې خوشحالي ښودلې چې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې عمده علت دا و چې له حملو مخکې خبرداری نه دی ورکړل شوی او له یوې مخې بې درېغه قوت پرې کارول شوی. راپور له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له برید مخکې د خبرداری او له یوې مخې د بې درېغه قوې د کارولو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د ایساف فیاند دا ادعا هم بې بنسټه وبلله چې د امریکا د پوځ عملیاتو مخکې ملکی وګړو ته خبرداری نه ورکول کیږي. خغلی ګریبل وای ایساف چې ډیره برخه یې امریکایي ځواکونه دي په 2012 کال کې د یو کال مخکې په پرتله د افغان ماشومانو د وژنې یا ټپې کېدو پیښې په سلو کې تقریبا سلويخت راکمې کړي او دا یې ثابته کړې ده چې د ملکیانو مسؤلیت د دوی د پاملرنې اصلي محور دی. د ایساف دا ویاند همدارز وای چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او ایساف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغو د ایساف له لوري تسلیت وای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له 2008 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د امریکا د هغو پالیسیو څیړنه پیل کړه چې اغیزې پر ماشومانو پریوزي.
احمد تکلو کته ما ایساف ځواکونو د ملګرو ملتونو وروستی ریپورت ردوي، خو افغان حکومت دغه ریپورت بیا دقیق بولي وای په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په دوران کې د ترګرۍ په وړاندې جګړه ناسم روانه ده، ځکه نو د ماشومانو په ګډون ګڼ ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. یو ځل بیا د سالی مصالح ریپورت ته ورشئ.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو وروستی راپور تاییدوي او وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د بهرنیو په خاص ډول د امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي افغانانو وژنه د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جنجالي مسله وه. د ولسمشر وین ایمل فیضی ازادي رادیو ته په مرکه کې دغه خبره وکړه.
موږ په عمومي توګه د دې ګزارش سره موافق یو او دا منو چې متاسفانه د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکایي ځواکونو لخوا تیر لسو کلو کې کوم عملیات ترسره شوي دي په نتیجه کې بې ګناه ماشومان وژل شوي دي.
په جنیف کې د رایې د ماشومانو د حقونو یوې کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. راپور وایي د ماشومانو تلفات په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې دوه برابره سوې دي. یوازې په 2011 میلادي کال کې د څو حملو له کبله 113 افغان ماشومان وژل شوي او 68 تنه نور ټپیان شوي دي. خود ناټو تر مشرۍ لاندې ایسف ځوکونو د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړ. د دغو ځوکونو یو عالي رتبه ویان جیمز ګیریبل ازادي رادیو ته په یو ایمیل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، د امریکایي ځوکونو د حملو او بمباریو له وجې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه راپور بې بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې په راپور کې یې یادونه سوې هم رد کړه. دای صف دغه وین همدرز وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي له هڅو سره سره که بیا هم عامو وګړو ته زیان واوړي، امریکایي او ایصف ځواکونه د متضررو کسانو له کورنیو سره ګوري او هغوی ته د ایصف لخوا خواخوږي څرګندوي. د ولسمشر وین ایمل فیضي وایي، په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه سمه نه وه روانه، ځکه نو په نتیجه کې یې د ماشومانو په ګډون ملکي افغانان ووژل سول.
امریکایي مقاماتو ډېر په وضاحت سره وویل چې طالب نور د دوی دښمن نه دي، او په خاصه توګه د 2014 کال وروسته به دوی د طالبانو په خلاف جنګ نه کوي. اوس واضح شوی ده چې د تېر لسو کالو کې کومه جګړه شي د تروریزم په خلاف په افغانستان کې پوهنه وه، متاسفانه سم مسیر یا سم لورو باندې روانه نه وه. ادرس یا جغرافیه د جنګ ناسمه وه. په نتیجه کې بې شمېر بېګناه وګړي د افغانستان شهیدان شول، چې په اوکې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
افغان دولت په ور ور پر نړیوالو ځواکونو او خپلو همکارو هیوادونو ژغ کړی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه دي په هغو ځایونو کې وسی چې تروریستان پکې پالل کیږي او ساتل کیږي. زیات مهال د دوی اشاره پاکستان ته وي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي تلفات هغه جنجالي مسله ده چې افغان ولسمشر په ور ور باندې انتقاد کړی او ټینګار یې کړی چې په دغو عملیاتو کې دي د افغانانو خوندیتوب ته جدي پام وسی.
سالی محمد سالی و چې تاسو ته رپورت وړاندې کولې. اوس هم د بریالي سمدی په غږ کې سندره اورو، بیا ځو د قبایلي سیمو د بیکور څو خلکو په اړه رپورت هم ته. بریالی سمدی په غږ کې مو سندر اوریدله. اوس هم د جنوبي وزیرستان د بیکورسو خلکو حال له جنوبي وزیرستانه د فوجي اپریشن وروسته په لکونو خلک بیکوره شوي دي. یو شمیر ستانه شوي دي او یو شمیر لا اوس هم، بلکې ډیری هم په مختلفو سیمو کې پراته دي. په دې کې له مکینه ځخه هم ځینې کډوال ځینې کسان رزمک ته تللي وو. د شمالي وزیرستان په څه حال کې دي؟ زموږ همکار په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
پسولی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د جنگ په واجه په زرګونه مسعود کابلیون د قطبی وزیرستان نږدې سیمې رزمک ته هم ور اوړېدلې د کډوالۍ ژوند تیروي. دا کابلیون د ډیرو اورټو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دوی کې شامل ځنې کسان خپل مشکلات او نیمګړتیاوې په دا رنګ بیانوي.
مېمونم امیر محمد مسید چې کله اپریشن شری شب یې موږ جوړې د رزمک وسیمه ته موږ په ټینټینا شي یې سیږي موږ ته ډیر تکلیف دی. موږ سره سکول نشته، ډاکټر کار نشته اسپاتال نشته دای میژ وړ کی جنکه چې بیمور شي وره کرفی لاګی شي کنه میرم شاته میژ نشه وړل میژ دا وړ کی جنکه پسترګې وینې کنه میشته پغې شش سار او وخیږي او میشت څخه ولای نشي کاچیر ټوله دنیا او پاکستان حکومت میسر نور څه امداد نشي کولای دا د مهرباني وکړو چې میژ د لکنه د فوجین لره کوم میژ د خپل ماکین ته واپس او بیا وی
مونم کمال الدین د رازمخ ته روغللی او پر رازمخ شه د میسر ایت بند باس نشته ټنټینا رو کړی و از وړ شول او میژ د اسه یو خوشنا اسمون واخو تر وخت راوی سوله سلی دی بال باج بیمورون دی رو حکومت میسر د مهرباني وکړو چې ټنټینا دارو کو د میژ د پیرا پیرا انتظامات وکړو میژ مسلمانی پاکستانی هي قانون هي اگر سے پروتئی خود امدادم یا څوک نشتا
نو مزرګا جان د مشکله د جنگ په حالات شلوړلې او شمالي وزیرستان راز ماکسیما تا ووشتلې په داشه د میژ درې کوله پیرا شو د میژ میله په جټه په بامینا باندې ډنګ کړل غار ظلم په دا باندې باد چې د میژ نه یو ماکین پوتې شه ماکین نه باد وسم دا ځل بیا په دا باندې باد چې د میژ کیم لارګي او د میژ کی کونه ایوري دا په بل ځای خرڅوي دا میژ مطالبه کوي چې دا کیم کونه او لارګي د ماکین ایوري چاجر یس پنه ګاډر ایوري دا غا د پزر نظر باندې شي
د دې کا بلیانو مشکلات او نمګړتیاوې می چې د سیمه نه د نټ نمائندہ او د قطبی قبایلی سیمو سرا د بلوچستان د پاره د سینټ قائمه کمیټه چیرمن مولانا محمد صلی شاہ کرشی تا وړاندې کړي هغه په دا رنگ جواب وکا حکومت دے دمیش ٹولے کمائی پورا کی یا دمیش پل کلی کورونا تا واپس و بایاوی
د جنوبی وزیرستان به کورسوی خلک په ستړو او تکلیفونو کې وخت تیروي ریپورت مو اوریدلی د خیبر پښتونخوا د جلوزو کډوال کیمپ شاوخوا ځینو به کورسو کسانو ځان ته کورونه جوړ کړي او ځینو بیا په کرایه اخیستي دي دوی فکر کوي چې د سیمو د حالاتو په سمېدو کې به وخت لګیږي نو ځکه د اوسېدو لپاره دا یو غوره طریقه ده له اسلام آباد رابع اکرم خان په دې اړه ریپورت راکوي
په قبایلی سیمو کې د روانو حالاتو له وجې جلوزو کډوال کیمپ نوخار کې میش د ځینو کډوالو وینا ده چې دوی فکر نه کوي چې حالات به زر سم شي نو په دې غرض یې ځان ته کورونه په بیا یا په کرایه واخیستل چېرته چې دوی اوس ژوند کوي په دغه کډوالو کې یو د باړي تحصیل ولی هم دی هغه مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې سره د کورنۍ اوسېدل ګران دي او حالات ښه کېدو کې به وخت لګي
تقریبا پاکستان چې دا خو حالت ډېر وخت شو چې ډېر وخت نه خراب دی نو که کروي سره پاتې کېدم نو بس هغه پیسې د تلي چې څومره باندې کور غالبا کېږي د دې وجې نه خپل کور وسو بس
دغه رنګ ایران خان چې په جلوزو کډوال کیمپ کې تقریبا دوه کاله تیر کړي دي مشال ریډیو ته وویل چې کله هغه ته اندازه وشوه چې حالات ښه کېدو کې به وخت لګي نو هغه دا فیصله وکړه چې ځان ته په کرایه کور ونیسي
دا ځان د پاره داسې خوښ کو چې هلته بس مونږ کې ټیم دی مل ګډوډ دی لکه ټینټونو تکلیفینو نو بس خپل سہولت لپاره خوښ کا مجبورې لکه تکلیف او ماشومان ته تکلیف وکنه نو بس دلته لک بیا کلی
د خیبر ایجنسی یو بل کډوال سالکین چې د تیرې نهه میاشتو راسې خپل کورنۍ سره د کرایې په کور کې اوسیږي هغه وایي چې دوی کور سره نږدې ځینې کډوالو د خپل ماشومانو د تعلیم او تربیت په هکله یا خو خپل کورونه جوړ کړل او یا یې په کرایه واخیستل
د حالات په رواني هیڅ پتن لګي نو مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل ځان ارجست کړو دلته کې خپل ماشومانو خیال وساتو ځکه چې تعلیم نه بیا نه محرومه کیږي او د دې مستقبل بیا خرابېږي د ماشومانو په وجه نه ډېرو کسانو دلته ځاني خپل کورونا واخیستل او ځینې کسان په کرایه باندې اوسېږي کورونا کې دی وایي چې زموږ ماشومانو مستقبل خراب نشي
د ذکر وړ ده چې تقریبا د خیبر ایجنسی دولس زره کورنۍ د روان حالاتو له وجې بې کوره شوې دي او په جلوزو کډوال کیمپ کې ژوند کوي رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د اکونومیست مجلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د تښتولو او عدالتي کاروایي پرته له دوی سره د چلند کولو په اړه مقاله خپره کړې ده مقاله لیکي په سپریم کورټ کې د یوې اورېدنې پر مهال امنیتي چارواکي منلي چې وساو مشکوکا وسلوال عدالتي کاروایي پرته د دوی په ولکه کې دي احمد شازمی د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي
اکونومیست مجلالی کې د پولیس او استخباراتي ادارو کارکونکو د 2008 کال د نومبر په میاشت کې یوه شپه ناوخته مظهر الحق د اسلام آباد په اطرافو کې ل خپل کور څخه وتښتوي د خبرندوی ادارې دغه شپږ دېش کلن مالک تر اوسه د دوی په ولکه کې دی که څه هم نوموړی د ترهګری په تور نیول سوی، خو تر اوسه مقدمه نه ده پر چلول سوی او نه هم جرم پر ثابت سوی دی. د 2010 کال د مای په میاشت کې یو عدالت د راولپنډي له اډیالا جیل څخه د نوموړي او لس نورو نیول سوو کسانو د خوشي کولو حکم ورکړی چې په همهغه دوران له کورون څخه نیول سوي ول، خو د استخباراتي ادارو کارکوونکو دوی له اډیالا جیل څخه بل ځای ته بوتلل. مجلال لیکي د تیرې میاشتې په پای کې په سپریم کورټ کې د یوې اورېدنې پر مهال چارواکو ومنل چې 900 مشکوک وسلوال د عدالتي کاروای پرته د دوی په مرکزونو کې دي. په دغه کې مظهرالحق او د اډیالا جیل لس نور کسان هم شامل دي. امنیتي او استخباراتي ادارو ته دغه اختیارات په 2010 کال کې د یو قانون له مخې ورکړل سوي چې له مخې دوی کولای سي مشکوک کسان تر نامعلومې مودې په بند کې وساتي او حتی وی وژني. مجله پر مخ لیکي کله چې یو کال مخکې سپریم کورټ له اډیالا جیل څخه د بیولسو کسانو عدالت ته د وړاندې کېدو حکم وکړي، نو په هغوی کې څلور کسان په ناڅرګند ډول وژل سوي ول او د مظهرالحق په ګډون پاتې اووه کسان په ډیر بد حالت کې عدالت ته راوستل سول. دوی د نیمه فاقې په حالت کې وه او په ډېر ګرانې خبري او تک کولای سو. د عدالت د غصې په وجه چارواکي وخت په وخت د هغوی په ضد الزامونه بدلوي. د درو ماشومانو پلار مظهر الحق په اسلام آباد کې د لال مسجد لپاره کتابونه چاپول، خو د هغه پلار ټینګار کوي چې هیڅکله د ترهګرۍ په اعمالو کې لاس نه دی درلودلی. مجله په پای کې لیکي د بخشین نړیوالې ادارې په بیلابیلو وختونو کې د امنیتي او استخباراتي ادارو په ولکه کې پر نیول سوو کسانو د وهلو ټکولو شواهد پیدا کړي دي، خو هغه کسان بختور دي چې په جیلونو کې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، بلکې اوریدم ځکه چې اوس په ختمېدو ده او ختم به کو د مد سر زمان پر را باندې، خو بل غړي کې به بیا تاسو په خدمت کې یو.
ډېر دې خاورې پر ګلاب ګلاب ځوانې دوبي لو په دې خيو پر زم پا غریبې دوبي سم پا غریب دوبئی دیرے دکھاؤ ری گلاب گلاب جانے دوبئی سرے دبئی پرن زخ تکڑا مینستا مو سفرے